وزیر سره په کتنه کې ویلي د افغانستان او امریکا هر ډول دوه اړخیز اړیکې باید د یو بل ملي حاکمیت ته د درناوي پر بنسټ ولاړ وي. ګڼ نور مطالب هم په دې خپرونې کې راغونډ شوي چې تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. اوس له محمد قسیم سولمل څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
السلام علیکم. دا هم تر دم کړي د مهمو خبرونو سرخطونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د ولسمشر حامد کرزي هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو له حملو ګټه پورته کوي. پاکستانی پولیسو په لاهور ښار کې د عیسویانو د استوګنې پر یوه سیمه د مسلمانانو د یو ډلې د حملې په تړاو نږدې یو نیم سل کسان نیولي. او شمالي کوریا پرون وویل چې دا هیواد د متحد ایالاتو او جنوبي کوریا پر ضد یوې بشپړې جګړې ته چمتو دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ټینفورد د ولسمشر حامد کرزي هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو له حملو ګټه پورته کوي. جنرال جوزف ټینفورد پرون په کابل کې خبر اعلان ته وویل نړیوالو ځواکونو په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې خپله ډېره زیاته وینه بهولې، نو دا فکر ناسم دی چې روان تشدد د دوی له لاسه دی. ولسمشر حامد کرزی د طالبانو له دوه حملو وروسته چې 19 ملکی وګړي پکښ وژل شول پرون په خپلې وینا کې امریکایان او طالبان په خپل کې په سازش تورن کړل او ویل چې طالبان په دې حملو سره غواړي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. کرزی همدارنګه زیاتونه وکړه چې طالبان او امریکایي چارواکي هر ورځ په بهر کې په خپل کې خبرې کوي. افغان ولسمشر دا څرګندونه په داسې حال کې وکړه چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل کابل ته د خپل لومړي سفر په حال کې وو. په همدې حال کې افغان ولسمشر ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ هر راز ادوارخي زړی کې باید د یو بل ملي حاکمیت د درناوي پر بنسټ ولاړ او د دواړو هیوادونو ګټې پکې نغښتي وي. د جمهور ریاست د رسمي ویب سایټ د خبر لمخې شغلی کرزی د څرګندونی د امریکا له دفاع وزیر چک هیګل سره په ار کې په خپل پرون ماشامنۍ کتنه کې وکړې. په دې کتنه کې له سپیشل فورس یا د امریکا له خاصو ځواکونو سره د تړلو افغان ملیشه ډلو د عملیاتو د ملکي وګړو د تلفاتو د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي موافقې او د بګرام زندان د مسلیتونو د سپارل پاړه خبرې وسوي. شغلی کرزی د کندهار په پانتون کې د مسلینو د ځورولو د راپورونو پاړه هم خپګان څرګند کړ. په کتنه کې د امریکا دفاع وزیر ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې هیواد د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی کوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان ویلي چې د ولسمشر کرزی د څرګندونې هیڅ راز ګټه نه لري. او د هم د سیمیو نړۍ څخه پاکستانی پولیسو په ختیځ لاهور ښار کې د عیسویانو د استوګنې پر یوه سیمه د مسلمانانو د یو ډلې په حملې کې د لاس لرلو په تور نږدې یو نیم سل کسان نیولي دي. زرګونه مسلمانانو پرون پر بادامي باغ نومي سیمې حمله وکړه او د عیسویانو 128 کورونه او دوکانونه ویجاړ کړل، خو په دې ترڅ کې د سر د زیان راپور نه دی ورکړل شوی. د لاهور د پولیسو یو مقام رای طاهر ویل چې د پېښې کې د نورو داخلي کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي او د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف ژمنه وکړه چې د دې برید عملان به د قانون منګلو ته وسپارل سي.
زه ډاډ درکوم چې حکومت به په دې برخه کې خپل مکلفیت عملي کړي. حکومت به په پیښه کې ټول داخل کسان عدالت ته وسپاري او همدارز له هرې زیانمنې کورنۍ سره به 200,000 روپۍ مرسته وکړي او هر کور چې زیانمن شوی وي بې له ځنډه به ترمیم شي.
په لاهور کې د عیسویانو د استوګنې پر سیمه وروسته لغې حمله وسوه چې یو تن د جمعې په ورځ د پولیسو لخوا په دې تور ونیول سو چې ګڼې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه کفري څرګندونې کړې دي. پرون زرګونه عیسویانو د پاکستان په لاهور او کراچۍ ښارونو کې مظاهرې وکړې او د ځان لپاره د حکومت لخوا د امنیت د ښه کولو غوښتنه وکړه. ایرانی رسنۍ د دې هیواد په جنوب کې د هغه چاودنې خبر ورکړی چې علت یې نه دی معلوم او څو کسان یې ټپیان کړي دي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس ایلنا د چاودنې علت نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې څو موټرو ته زیان اړولی او د نږدې ودانۍ کړکۍ یې ماتې کړي. د راپور له مخې چاودنه د تهران د جنوب لویدیځ په نږدې 1000 کیلومتره کې د امام خمیني په بندر کې سوې چې د ایران د وارداتو او صادراتو له مهمو بندرونو څخه دی. دا بندر په خوزستان ولایت کې چې د تیلو غنی زیرمې پکښې دي او د ایران عرب اقلیت څو ځلې د خپلو حقونو لپاره اعتراضونه پکښې کړي پروت دی. تهران د دې ډول پخوانیو چاودنو پړه پر هغه برانکارو اچولې چې وایي له عربانو او لویدیځ سره اړیکې لري. د شمالي کوریا رسمي ورځپاڼې رادونګ سنمون پرون ویل چې دا هیواد د متحده ایالاتو جنوبي کوریا پر ضد یوې بشپړې جګړې ته چمتو دی. ورځپاڼې لیکلي چې د ستراتیژیکو راکټي ځواکونو په ګډون د جبهې د مخې پوځي ډلې یوې بشپړې جګړې ته چمتو دي او د حملې لپاره وروستي امر ته سترګې په لار دي. د پیونګ یونګ لخوا دا څرګندونې په داسې حال کې خپرېږي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې کړکېچ تر بل هر وخت زیات دی. تېر اونۍ شمالي کوریا ویل د دواړو کوریاګانو ترمنځ له جګړې وروسته د اوربان موافقه به د یو بې ګټې کاغذ په توګه بدل کړي او زیاته کړه چې ښایي مخکې له مخکې په اټومي وسله برید وکړي. د شنبې په ورځ ملګري ملتونو د شمالي کوریا د تېرې میاشتې اټومي ازموینې په خاطر پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګول. شمالي کوریا همداراز د جنوبي کوریا او متحدو ایالاتو د هغه ګډو پوځي تطبیقاتو له وجې په غوسه ده چې په پام کې ده نن ترسره سي. د ارمنستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو ماتې خوړلي کاندید رافي هیوانسیان د تېرې میاشتې د انتخاباتو د نتایجو په وړاندې د اعتراض لپاره له پرون راهیسې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. هیوانسیان د پلازمینې ایروان د مرکز په ازادۍ چوک کې د خپلو سلګونو پلویانو په وړاندې په وینا کې پر ولسمشر سرج سرکیسیان تور ولګوه چې د تېرې میاشتې انتخابات یې په درغلۍ وګټل او ځینې وغوښتل چې له واک څخه لاس واخلي. د ارمنستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د رسمي نتایجو له مخې سرکیسیان په سلو کې 850 او د سیال هیوانسیان په سلو کې 30 رای وګټلې، خو هیوانسیان سرکیسیان په انتخاباتو کې د درغلۍ په څو مواردو تورنوي. نوموړي د اساسي قانون په محکمه کې یوه دعوه هم پیل کړې چې نن به غور پرې وکړي. د ارمنستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون تېره میاشت ویل د رای ورکولو په جریان کې هیڅ راز داسې سرغړونې نه دي سوي چې د انتخاباتو پر نتایجو ناوړه اغېز وکړي. له انتخاباتو وروسته د سیاسي اپوزیسیون ډلو د سرغړونو د دې ادعاو په وړاندې څو ځلې سوله ییز اعتراضونه وکړل. او د ګرجستان د دولتي امنیت پخوانی وزیر وایي چې دی غواړي د روسیې د پلوي اجنډا لرونکی نوی سیاسي ګوند جوړ کړي. والری خابورزیانا پرون ویل ګرجستان د لویدیځ او امریکا پلوي ګوندونه لري، نو باید د روسیې یو پلوي ګوند هم ولري. نوموړي ټینګار وکړ چې د ګوند هدف به دا نه وي چې د روسیې د ګټو ساتنه وکړي، بلکې ګوري به چې د دواړو هیوادونو ګټې په کوم ځای کې سره یو ځای کېږي. نوموړي زیاته کړه د اصلي هدف د روسیې او د لویدیځ د پلوي ځواکونو ترمنځ د رښتینې سیالۍ رامنځته کول دي. خبرځیانه چې له 2004 کال را په دې خوا په مسکو کې اوسېږي ویل چې دی به په راتلونکو میاشتو کې د ګرجستان په پلازمینه تبلیسي کې دایمي استوګنه غوره کړي. روسیې او ګرجستان د 2008 کال په اګست میاشت کې لانډه جګړه وکړه چې له هغې وروسته مسکو د جنوبي اوسیتیا او ابخازیا د بلتون غوښتونکو سیمو خپلواکي په رسمیت وپیژنده. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واورېدل. نن د شنبه ده، د کاب یهود 28 د مارچ میاشتې 18مه. په راپورونو کې اوري چې افغان ولسمشر حمید کرزی د امریکا له دفاع وزیر سره په کتنې کې ویلي چې د افغانستان او امریکا هر ډول دوه اړخیز اړیکې باید د یو بل ملي حاکمیت د درناوي پر بنسټ ولاړ وي. په افغانستان کې د شخړو په تړاو کاري ګروپ د زندانیانو د شکنجې په برخه کې خپل نظر څرګند کړ.
په ځانګړې توګه د منازی د بندیانو سره چې کوم سلوک کیږي په هغه اړوند باندې موږ خپل اندېښنه ښودلې ده او اوس یې بیا هم ښیو.
په کندوز کې د سولې له پروسې سره د یو ځای سوو کسانو یو تن وایي
پاکستان په کول مکول تر اوسه نور نه کوو، نور خپل په وطن ته خدمت کوو.
په پاکستان کې پولیسو شاوخوا یو نیم سل کسان د لاهور پر یوه عیسوي میشته سیمه په حمله کې د لاس لرلو په تور نیولي. د ژوند پرنګونی کې له یوه هټیوال څخه اورې چې څو ګټي
د ورځې 300-400 مزدغه پیدا کیږي. د مخ جیب خرچه وزي پیسې نه، د کور خرچه وزي خو داسې نه.
تاریخ پرونی په ورستوي شیبو کې د ورکو عزیزانو د لټې په پروګرام کې خپل ورک عزیزان ولټوي.
زما ورور په نامه د ولانسی ستانه سوله ښکال کې د سوله ایران ته نه درکړې.
په دې خبرونه کې نور مسایل هم تر نه هو بجو پوری سیړو. ولسمشر حمید کرزی د امریکا له دفاع وزیر سره په کتنه کې ویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ هر ډول دوه اړخیز اړیکې باید د یو بل ملي حاکمیت ته د درنوي پر بنسټ ولاړ وي. افغان ولسمشر پرون په خپله وینا کې امریکایان او طالبان په سازش تورن کړل او ویل چې د طالبانو د حملو د دوام هدف دا دی چې نه غواړي امریکایان له افغانستان ووزي. د دې څرګندونو په ځواب کې د امریکا دفاع وزیر کڅه هم له ولسمشر کرزی سره په کتنه کې ویل چې هیواد یې د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی کوي، خو په افغانستان کې د نړیوالو کونو عمومي قومندان ویل چې د ولسمشر کرزی دغه څرګندونې له زیان پرته هیڅ راز ګټه نه لري. احمد تکلاو نور جزئیات.
د افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د دفاع وزیر چک هاګل په کتنه کې چې پرون ماخام په ارګ کې وشوه، ل سپیشل فورس یا د امریکا له خاصو ځواکونو سره د تړلو افغان ملیشه ډلو د عملیاتو، د ملکی تلفاتو، د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي موافقې او د باګرام زندان د ټولو مسؤلیتونو د سپارلو په اړه چې تل د دوړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچن موضوعات ګڼل کیږي خبرې وشوه. د جمهوری ریاست پر رسمي ویب سایت کې راغلی دی چې افغان ولسمشر د کندهار په هنتون لمینځه د یو محصل نیولو ته په اشاره سره د امریکا دفاع وزیر چک هاګل ته وویل دا عمل د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. خاغلی کرزی ټینګار کړی چې باید بهرني پوځیان په افغانستان کې د خلکو په حساسیتونو ځان پوه کړي. افغان ولسمشر ویلی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ هر راز دوارخیزه اړیکه باید د یو بل ملي حاکمیت ته د درناوي پر بنسټ ولاړوي او باید د دوړو هیوادونو ګټې پکې په پام کې ونیول شي. په کتنه کې د امریکا دفاع وزیر ویلی دی چې هیواد د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لري. چک هاګل تایید کړی چې په تیرو کلونو کې یو لړ تیروتنې شوي، خدای زیاتوي چې له دې تیروتنو دا تجربه ترلاسه شوې چې دواړه لوري باید په خپلو کې د ښو اړیکو او متقابل اعتماد د ټینګولو لپاره تر پخوا زیاته هڅه وکړي. په کابل او خوست کې پر بمید ځانوژونکو حمله سربیره افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر سفر، د افغان ولسمشر د پرونی وینا او د باګرام زندان په سپارلو کې د ځنډ تر سیوري لاندې هم راغی او په همدې دلیل د کرزی او هیګل پلان شوی ګډه مطبوعاتي غونډه کنسل شوه. خو د امریکایي چارواکو په وینا دا غونډه د ناڅرګندو امنیتي اندېښنو له وجې وځنډېده. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په خپل وینا کې امریکایان او طالبان دواړه په سازش تورن کړل او ویل د طالبانو د حملو د دوام هدف دا دی چې نه غواړي امریکایان له افغانستان ووزي.
در حالی کې کلانهای اینا
په داس حال کې چې د هغوی مشران د دوی استازي هر ورځ له امریکایانو سره خبرې کوي، هر ورځ په اروپا او د خلیج په هیوادونو کې د امریکایانو، بهرنیانو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي. امریکا وایي چې طالبان زموږ دښمنان نه دي او له هغوی سره جګړه نه کوو. ولې د طالبانو په نامو هر ورځ زموږ په هیواد کې خلک ځوروي؟ همدارنګه طالبان هم هغوی سره خبرې کوي، خو په خوست او کابل کې بمونه چوي او وایي چې موږ امریکا ته خپل زور خویو. نه، دغه د پرون ورځې به مې چاودنې امریکا تزور خکار کول نه، بلکې هغوی ته خدمت کول وو.
خدا سیخکاری چې د خغلی کرزی د څرګندونو امریکایان سخت په غوسه کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال جوزف ډنفورد د افغان ولسمشر پر دې وینا سخت انتقاد وکړ. ډنفورد په کابل کې خبریالانو ته وویل نړیوالو ځواکونو په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې خپل ډیره زیاته وینه بهولې، نو دا فکر ناسم دی چې روان تشدد د دوی له لاسه دی. نوموړي زیاته کړه چې د افغان ولسمشر دا خبرې قطعا غلطې دي او دوی له طالبانو د سازش او د افغانستان د بے ثباته کولو لپاره هیڅ دلیل نه لري. ډنفورد دا ومنله چې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ د ځینو مسایلو پر سر اختلاف شته او څرګنده یې کړه د دې علت د انتقال بهیر دی، ځکه تابان دا بهیر ستونزمن دی. دا وویل ولسمشر کرزی فکر کوي چې د دې اختلافونو په اړه په عام محضر کې خبرې کول به ګټور کار وي، خو د ډنفورد په وینا نور به دا قضاوت وکړي چې آیا دا خبرې په رښتیا هم ګټورې وي کنه. د ناټو عمومي قماندان په کندهار کې د محصلینو د ځورولو تورونه هم رد کړل، خو په دې اړه چې د امریکا ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس به څه وخت له میدان وردګو وځي د لڅ ویلو ډډه وکړه.
په افغانستان کې د شخړو په تړاو د بندیانو کاري ګروپ د زندانیانو د شکنجې په برخه کې د حقیقت موندنې کمیټې د لاسته راوړنو ملاتړ وکړ. دغه کاري ګروپ د یک شمې په ورځ په یوه غونډه کې وویل چې په افغان زندانونو کې اوس هم بندیان شکنجه کیږي. جزئیات له جمیلې ظریف څخه اوري.
په افغانستان کې د شخړو په تړاو د بندیانو کاري ګروپ په زندانونو کې د بندیانو شکنجه تاییدوي او شکنجه کوونکو ته ځینې وړاندیزونه هم لري. د دې ګروپ غړیو د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل هغه کمیټه چې ولسمشر په زندانونو کې د شکنجې د معلومولو لپاره ټاکلې وه، د څېړنو په پایله کې څرګنده شوه چې لا هم په زندانونو کې شکنجه موجوده ده. د دې ډلې یو غړي عبدالقوي افضلي ځینې وړاندیزونه داسې په ګوته کړل.
د زندانی کېدو لومړۍ ورځ د حکم تر صادرېدو پورې د مدافع وکیل نیول یو منل شوی اصل دی. د یوناما او حقیقت مندنې په ریپورت کې یو ستونزه د مدافع وکیل نشتون دی. کاری گروپ د مدافع وکیل په نیولو کې له عدلي او قضایي ارګانونو سره د هیواد په ټولو ولایتونو کې همکاري کوي. د زندانیانو د شکنجې د له منځه وړلو په هکله چې د یونامه او حقیقت موندنې په رپورټ کې هم راغلي، کاري ګروپ په دې برخه کې هم مرستې ته ژمن دی.
افغان حکومت ته د دې ډلې لخوا په وړاندیزونو کې د شکنجې پر وړاندې د یوې دایمي کمیټې جوړول هم شامل و. د عبدالقوي افضلي په خبره د دې کمیټې غړي باید د دولت، حقوقي او مدني بنسټونه او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون غړي وي. د شخړو په تړاو د بندیانو کاري ګروپ همداراز وویل چې د ملي امنیت په توقیف ځایونو کې تورن کسان تل د تحقیق پر مهال شکنجه کیږي. د دې ډلې یو بل غړی لال ګل لال وایي چې په افغانستان کې د تحقیق پر مهال له مسلکي لارې کار نه اخیستل کیږي او هڅه کیږي چې تورن کسان د تحقیق پر مهال شکنجه شي.
منګه هم دا ویلی دي چې په زندانونو کې شکنجه نشته، کله شکنجه پیخي په زندانونو کې رامنځته کیږي هغه نادره پیخي، یعنی کله کله داسې پیخي رامنځته کیږي. منګ ویلی دي چې په توقیف خانو او نظارت خانو کې دغه شکنجه وجود لري، نو په دې اساس باندې په زندانونو کې نه بلکې شکنجه په هغه مواردو کې رامنځته کیږي د نیولو په وخت باندې، د تحقیقاتو په وخت باندې. منګ په تحقیقاتي ارګانونو کې او د نیولو په وخت باندې چې دی په ځانګړي توګه د منازي د بندیانو سره چې کوم سلوک کیږي په هغه اړوند باندې موږ خپل اندېښنه ښودلې ده او اوس بیا هم خیو.
لال ګل لال همدارز وایي چې افغان حکومت باید په توقیف ځایونو کې د شکنجې مخه ونیسي. د غیډلې همدارز له امریکایي چارواکو وغوښتل چې زر تر زره د بګرام زندان مسؤلیت افغان حکومت ته وسپاري. وروسته له هغې چې یونما د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې په هکله رپورټ خپور کړ، ولسمشر کرزي حکم وکړ چې یوه کمیټه د جوړه شي څو په زندانونو او توقیف ځایونو کې د شکنجې موجودیت له نږدې وګوري. دغې کمیټې له څېړنو وروسته ولسمشر ته یو رپورټ وړاندې کړ او پکې ویل شوي و چې لا هم په زندانونو کې شکنجه موجوده ده.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
ورزو کندهار ته په دې ولایت کې شخصي روغتونونه د راپورونو پر اساس چې مسلکي ډاکټران نه لري نظافت ته پاملرنه نه کوي او د مراجعینو لپاره ځانګړی ځای دغه راز د موټرو لپاره پارکینګونه نه لري. دا چې دولتي چارواکو په دې اړه روغتیایي مرکزونو ته څه خبرداری ورکړی، محمد صادق رښتینی راتوي چې له کندهاره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی سره دی. رښتینی صاحب، اول خو مو سهار په خیر. بیا درته وایست چې چارواکو دغه خصوصي روغتونونو ته څه خبرداری ورکړی.
سلی صاحب، ستاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. اوس چارواکو تصمیم نیولی چې د دغه ستونزو چې تاسو یادونه وکړه، د دې لپاره به البته د دې د له منځه وړلو لپاره د عامې روغتیا د رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا په مشرۍ یو کمیټه جوړوي او د ټولو شخصي روغتونونو د فعالیت څارنه به کوي. خلک په مجموع کې د شخصي روغتونونو څخه راضي نه دي. لوړ فیس، نامنظم چاپیریال، بې مسلکه ډاکټران او نورې زیاتې ستونزې دي چې ډېر خلک مجبور کېږي چې خپل ناروغان بهرني هېوادونو په خاص ډول پاکستان ته ولېږدوي. تېره ورځ په همدې تړاو د کندهار والي د دغه روغتیایي مرکزونو د مسؤلینو سره غونډه کړې ده او غوښتنه یې کړې چې که کوم شخصي روغتون د عامې روغتیا وزارت لایحه چې پکې د دغه مواردو د دغه ستونزو د حل موارد ذکر شوي پر ځان باندې تطبیق نه کړي، نو دوی به یې روغتون وتړي او اصلا غوښتنه داسې وي چې دوی باید خپله له دې کار لاس واخلي. یوه بله موضوع چې هغه مې یو ډول ستونزه ده په دغه غونډه کې یادونه شوې ده، هغه د درملو د کیفیت د معلومولو د لابراتوار نشتوالی دی په کندهار کې. د کندهار د درملو د اتحادیې مشر اجازه وایي چې دا ستونزه یې په وار وار د مرکزي ادارې سره شریکه کړې خو هغوی تر اوسه همکاري نه ده کړې او د بهرنیو هیوادونو څخه اوس مهال چې کومه دوا راواردېږي د ځینې کیفیت بیخي ټیټ دی، چې د دې لامل کېږي چې خلکو ته د روغتیا پر ځای بېرته دوی ناروغه کړي.
بله، رښتینی صاحب، په دولتي روغتونونو کې هم خلک اکثره وخت شکایتونه کوي چې په دغو روغتونونو یا دولتي مرکزونو کې هم شنه کیږي ستونزې نه حلېږي. په دولتي روغتون دغه راز نورو دولتي صحي مرکزونو کې عمده ستونزې څه دي؟
په کندهار کې د میرویس روختون چې د ژوند په کچه روختون دی او دا یوازې د کندهار د خلکو لپاره جوړ شوی و. اما اوته فراه، روزګان، نیمروز، هلمند، کابل د ټولو ولایتونو ناروغان دلته راځي. د چارواکي چې یوه لویه ستونزه په ګوته کوي هغه د بسترونو کموالی دی. دوی وایي چې میرویس روختون کې یوازې درې نیم سوه بستره دي. اما اوس دوی وایي چې د عامې روغتیا وزارت ورسره ژمنه کړې چې د دغه بسترونو شمېر به 1500 ته رسي. دلته په مجموع کې ناروغان هم په دغه روغتونونو کې د ډاکټرانو د ناسم وضعیت څخه شکایت کوي. دغه راز یو بل شکایت چې پرون موجود و هغه د پولیسو د پایوازانو سره و. پایوازان وایي چې د تفریح په ځایونو کې چې د روغتون په انګړ کې جوړ شوي دي هلته هم دوی نه پرېښول کېږي.
بل محمد صادق رښتینی و په کندهار کې. په دې ولایت کې د روغتیایي ستونزو په اړه معلومات راکول سر لننه د ختیځ په کچه هم د ګوزن یو پولیو درې ورځنی کمپاین پیلېږي. په دې کمپاین کې به په لکونو ماشومان واکسین سي. شاه محمود شینواری له جلال آباد د ټلیفون په مستقیم تماس کې را سره دی. شینواری صاحب، اول خو د سهار په خیر. بیا درته وایست چې په دې کمپاین کې به د ننګرهار څو تنه ماشومان واکسین سي.
روسیه ساسي پښتنې په ځواب کې خپله د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس په خپلو خبرو کې ویلي چې سر له نن نه به 8,60,000 هغه ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو څخه کم وي د پولیو ضد واکسین ورته ورکړل شي. چې د دغه کمپاین پر مهال به دغه کم عمره ماشومان لپاره به د کولمو د چینچي ضد کپسول هم ورکول کېږي. او بله مهمه خبره چې باید یادونه وکړم، هغه په دغه کمپاین کې شاوخوا 5,500 رضاکارانو هم برخه اخیستې ده چې د پولیو ضد کمپاین کې دوی برخه اخلي او دغه واکسین سرته ورسوي.
بله، مخکې داسې راپورونه و چې په ختیځو ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو له تیر کمپاین څخه شاوخوا 24,000 ماشومان پاتې دي. دا ځل د دې ستونزې د مخنیوي لپاره څه چاره سنجول شوې ده؟
هو بالکل، لکه ونه وکړه سمو دوران دی په ننګرهار کې د مدني ټولنې بشري حقوقو شبکې یو خبري ناسه درلوده او ویل چې د کونړ په چپه دره وټپور سرکانو مرور شیګل خاص کونړ ناړی د نوېستان په کاندیش او د ننګرهار په لالپور ولسوالۍ کې دغه د پولیس د واکسین نه دي شوی. د ننګرهار د روغتیایي چارواکو هم ومنل چې د لالپور ولسوالۍ سیمې کې امنیت خراب دی، دغه واکسین دي شي. ولې په خبره چې دوی قومي مشان سره غږیدل لري تر څو دوی سره مرسته وکړي او پراتنه کوي چې هغه ماشومان چې هغه واکسین شي ویني دي هغه ته واکسین ورکړي.
ډیره مننه شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې چې هلته د ګوزن یا پولیو د واکسین د درې ورځنی کمپاین په اړه معلومات راکول. هوس به اجمل اندل معلومات راکړي چې په نړیوال ورسپاڼه کې د افغانستان په اړه سره غلي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو په اړه د ولسمشر حامد کرزي په ورستوي څرګندونو لیکنه کړې او په فایل کې د ولسمشر کرزي له خولې ویلي طالبان او امریکا په همغږي سره کار کوي څو افغانان دې تقانې کړي چې کچیرې د راتلونکو میلادي کال په پای کې زیات بهرني سرتیري له افغانستان څخه ووزي نو په دې هیواد کې به تاوتریخوالی زیات شي. ولسمشر کرزی د شنبه د ورځې 14 ته چې په کابل او خوست کې 19 کسان ووژل په اشاره وویل. په خوست او کابل کې پر نوې 14 وخوده چې طالبان د امریکا په خدمت کې دي او غواړي چې دوی په افغانستان کې پاتې شي. ولسمشر کرزی په خپل سرګندونو کې ویل هغه بهرني قوتونه چې غواړي په افغانستان کې سرتیری وساتي باید د هغو شرایطو لاندې وي چې د افغانستان لخوا ټاکل شوی وي. واشنگتن پوسټ ولسمشر حامد کرزی له خولې زیاتوي موږ به دوی ته وایو چې چیرته ورته اړتیا لرو او د څه ډول شرایطو لاندې باید ووسی. دوی باید زموږ د قانون درناوی وکړي، دوی باید زموږ د هیواد د ملي حاکمیت درناوی وکړي او دوی باید زموږ د اناناتو درناوی وکړي. د لاس انجلس ټایمز رسپانې د یوې لیکنې موضوع بیا کابل ته د امریکا د دفاع د وزیر د سفر پر مهال د نوموړي غونډې ته نږدې ځان وژونکې حمله ده چې د رسپانې په وینا پر دې سفر یې اغېز کړی. ورسپانه لیکي د 14 لک تر لګه نه ملکی افغانانو وژل او د افغانستان د ملي اردو د دوو سرتیرو په ګډون 14 کسان ټپیان کړل. لاس انجلس ټایمز وایي د امریکا چارواکو هیله لرله چې افغانستان ته به د هیګل دا سفر افغان امنیتي ځواکونو ته د راتلونکي کال تر پایه پورې چې ډیر بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي د امنیتي مسؤلیتونو د سپارنې په بهیر کې شوی پرمختګ نور هم څرګند کړي. خو د لاس انجلس ټایمز دا رپورټ د لیکوال په وینا په داسې حال کې چې کابل ته د هیګل د سفر لپاره امنیتي تدابیر سخت شوي و دې 14 د افغان حکومت د وړتیا په اړه پوښتنې نور هم زیات کړي چې آیا د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د مخالف وسلوالو د کنټرول توان ولري او کنه.
په په افغانستان کې د اروپایي ټولنې چارواکي وایي که څه هم په دې وروستیو کې د افغان ښځو په ژوند کې مثبت تغیرات راغلي، خو بیا هم له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دا خبرې په افغانستان کې د دې ټولنې یو غړي الفرید ګرانس د یکشمې په ورځ ناوخته د دې ټولنې لخوا د ښځې د نړیوالې ورځې د لمانځنې په غونډه کې وکړې. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې چارواکي وایي که څه هم په وروستیو شاوخوا یولسو کلونو کې د افغانستان د ښځو په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي ژوند کې یو لړ مثبت بدلونونه لیدل کېږي، خو له دې سره سره دا هیواد اوس هم د دې هیواد د ښځو لپاره د نړۍ له بلې هرې سیمې څخه زیاته ناامنه او له ستونزو ډکه سیمه ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شازدافر الفرید ګرانس د یکشنبې په ورځ ناوخته په کابل کې د یادې ټولنې لخوا د ښځو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په جوړې شوې غونډه کې وویل چې اروپایي ټولنه غواړي د سولې، بشري حقونو او د ښځو د حقونو ارزښت د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دود کړي. ده وویل د ښځو د حقونو دفاع د دوی د روانو هڅو یوه برخه ده. ده وویل هیله مند یم چې د افغانستان ښځې د سوکالۍ او پرمختګ په لور نور ګامونه هم پورته کړي.
The EU is not aware of the difficult situation faced by many women in Afghanistan today.
The EU is not aware of the difficult situation faced by many women in Afghanistan today. The EU is not aware of the difficult situation faced by many women in Afghanistan today. The EU is not aware of the difficult situation faced by many women in Afghanistan today. The EU is not aware of the difficult situation د دا هم وبل هیلمن دی چې د دې هیواد ښځې په راتلونکو انتخاباتو کې فعال برخه واخلي. په غونډه کې د سیاسر یا د تورسرې په نوم د یوې افغان ښځې 19 نقاشي شوي آثار هم نندارې ته وړاندې شول. افغان نقاشي مرزیه نظیری وویل د ده په آثارو کې د ښځې تور ویښتان د دې د نقاشۍ اصلي ټکي دي چې د ښځې د عزت ساتلو، د هغې د حقونو د پیژندلو او هغې ته د احترام کولو معنا ورکوي، نه دا چې په سپک نظر ورته وکتل شي. د اروپایي ټولنې شازدافر دا هم وویل د خوښۍ سبب به شي که افغان پارلمان د مېرمنو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي قانون رامنځته کړي. په دې هکله مو د ولسي جرګې د غړې فوزیه کوفي نظر واخیست. هغې وویل
قانون من خشونت علی زنان تقریبا 4 سال قبل به پارلمان آمده بود، فعلا تای فرمان تقنینی نافذ است. با تاسف که ما هنوز نتونستیم قانون از پارلمان تصویب کنیم. بحث روی از
دیوبل د خزو په وړاندې د خشونت د مخنیوي قانون کابو سلور کال د مخ ملي شورا ته راغله، د فرمان لمخه نافذ ده، خو له بده مرغه تر اوسه نه و توانیدلی چې تصویب کړو. پر بدلونونو بحثونه روان دي او اوس چې نوې تقنینی کال پیل شو تصمیم نیول شوی چې تصویب شي.
محترم تصویب کریم
که څه هم په دې هیواد کې له سبا د یو لسو کالو راهیسې د ښځو د حقونو خوندیتوب ته یو وزارت او په لسګونو دولتي او غیر دولتي ادارې په کار بوختې دي، خو راپورونه وایي چې اوس هم د دې هیواد د ښځو له سره د زور زیاتي شر نه دی کم شوی. د دوی پر وړاندې زور زیاتی کله کله د دوی په مرګ او وژلو هم تمامیږي. په همدې ورځ جمهور رئیس کرزي په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په یوې غونډه کې وویل د افغانستان د ښځو په ژوند کې د پام وړ پرمختګ لیدل کېږي، خو دا پرمختګ قانع کوونکی نه دی او په دې برخه کې باید نورې هڅې هم وشي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ولسي جرګې د اداري هیئت په دویمه دوره انتخاباتو کې دغه جرګه وتونېدې چې یوازې دویم منشي انتخاب کړي. د ولسي جرګې د لومړي او دویم راستیال او لومړي منشي لپاره انتخابات له دوو ورځو راهیسې بې نتیجې پای ته رسېږي. معصوم میوند او نور تفصیل.
د ولسی جرګې د ادارې پلاوی د دوهمې دورې په انتخاباتو کې بیا هم د څلور څوکۍ لپاره انتخابات وسو چې یوازې د دې جرګې دوهم منشي پکې انتخاب سو. ولسی جرګې د شنبې په ورځ د خپل دریم کال د ادارې پلاوی لپاره انتخابات پیل کړي چې د دوهمې ورځې لپاره هم دوام وکړ. د یکشنبې په ورځ عرفان الله عرفان او شکیب هاشمي د دوهم منشي څوکۍ ته ځانونه کاندید کړي وو چې ښاغلی عرفان وتوانید 50 جمع یو یعنی 110 رایې خپلې کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیم په جاړه وویل
محترم عرفان الله عرفان یو سل لس د تایید رایې اخیستي چې 50 جمع یو کیږي. نوموړی د دوهم منشي څوکۍ ته بریالی شو. زه د ولسي جرګې د ټولو غړو په استازیتوب هغه ته د بریالیتوب مبارکي وایم.
د یکشنبې په ورځ د ولسي جرګې نصاب 299 کسانو چې 50 جمع یو رایې یو سل لس کېدلې. په افغانستان کې د ولسي جرګې د 14مه دوره ده او د دې دورې د دریم کال دی. د ولسي جرګې د ادارې پلاوی د دوهمې ورځ په انتخاباتو کې یولس تنو وکیلانو د لومړي او دوهم رستیالانو او لومړي منشي څوکۍ ته ځانونه کاندید کړي وو. د ولسي جرګې ځینې غړي بیا د ادارې پلاوی د انتخاباتو لپاره د جرګې پر کاري بهیر انتقاد کوي او د نورو هیوادونو پارلمانونو ته په اشاره وایي چې باید د یوې ورځې کار بلې ته پرې نه شول سي. دا لومړی وار نه دی چې د ولس جرګې غړي د اداري پلاوي په ټاکلو کې له خنډ او ځنډ سره مخ کیږي، بلکې پروسږ کال هم د دې جرګې غړو په اونۍ د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره انتخابات وکړه. د ولس جرګې د یو شمېر غړو لخوا د سپینو او باطلو رایو کارول هغه څه دي چې په تېرو کلونو کې هم د اداري پلاوي انتخابات او د رایو ورکونې نور بهیرونه ځنډولي دي. د سیاسي چارو پوهان د ولس جرګې د اداري پلاوي پر انتخاباتو انتقادونه کوي او په خبرې چې په اوسني حالات کې باید وخت پر خپل منځي سیالیو نه، بلکې په دې وخت کې د هیواد پر نورو مهمو سیاسي مسایلو کار وسی. پر یو شمېر قوانینو بحث او د هغوی د رد او تایید ترڅنګ د یوولسو وزیرانو د استیضاح موضوع هم د جرګې ته ګوري چې ډېره مهمه بلل کیږي.
تاسی ازادي رادیو ته وجه په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خو د سهار اته نیم بجې سپې د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قاسم سلامل څخه ورو.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ټینفورد د ولسمشر حامد کرزي هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو له حملو ګټه پورته کوي. اخوا افغان ولسمشر ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ هر راز دوه اړخیزې اړیکې باید د یو بل ملي حاکمیت د درناوي پر بنسټ ولاړې او د دواړو هیوادونو ګټې پکې نغښتې وي. پاکستانی پولیسو په ختیځ لاهور ښار کې د سویانو د استوګنې پر یو سیمه د مسلمانانو د یو ډلې په حمله کې د لاس لرلو په تور نږدې یو نیم سل کسان نیولې دي. زرګون مسلمانانو پرون پر بادامي باغ نومي سیمه حمله وکړه او د سویانو یو سلو اتاویا کورونه او دوکانونه ویجاړ کړل. ایرانی رسنۍ د هیواد په جنوب کې دغه چاودنې خبر ورکړی چې علت یې نه دی معلوم او څو کسان یې ټپیان کړي دي. د شمالي کوریا رسمي ورځپاڼې رادونګ سینمون پرون وویل چې د هیواد د متحده ایالاتو جنوبي کوریا پر ضد یوې بشپړې جګړې ته چمتو دی. د ارمنستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو ماتې خوړلې کاندید رافی هیوانیسیان د تیر میاشتې د انتخاباتو د نتایجو په وړاندې د اعتراض لپاره له پرون راهیسې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. او د ګرجستان د دولتي امنیت پخوانی وزیر وایي چې دی غواړي د روسیې د پلوي اجنډا لرونکي نوې سیاسي ګوند جوړ کړي.
په کندز کې د سولې له پروسې سره اتلس تنه یو ځای سوي کسان وایي چې په خوای د ګاونډیو هیوادونو په اشاره تخریبي کارونه کول او اوس یې هیله ده چې د وطن په جوړولو کې همکاري وکړي. نور محمد سهیم او نور جزئیات.
د سولې له پروسې سره دغه یو ځای شوی اتلس تنه په دوه جلا جلا ډلو کې راغلي دي چې یو یولس کسیزه ډله د امام صاحب ولسوالۍ د ناصرو د کلي د اوسیدونکو قاری بشیر صافی په مشرۍ ده او بل و کسیزه ډله د علي آباد ولسوالۍ له دریم لال میدان څخه د قومندان ګلزمان په مشرۍ ده. دوی له ځان سره جامن 15 میله ډول ډول وسلې راوړي دي. د دغه ډلو څخه یو تن مشر قومندان ګلزمان په دې باب چې ولې د سولې له پروسې سره یو ځای شوی دی داسې وویل:
موږ راځو د سولې پروسې ته چې خپل وطن ته خدمت وکړو، خپل ولس ته خدمت وکړو، خپل حکومت ته خدمت وکړو. بالا د جنگ لاس واخلو، ډیر جنگونه مو وکړه، د پاکستان په کول مکول تر اوسه نور نه کوو، نور خپل په وطن ته خدمت کوو. جون مو ډیر پر داش تیر سوی دی، جون مو ډیر په یخو کې تیر کړی دی، ډیر زحمت او رنځونه مو لیدلې دي.
دوله دولت نه خپل هیله داسې مطرح کړه:
هیله مو د دولت نه دغه ده چې د خیر سره موږ خو نو وصولې پروسې دراغلی، موږ دولت څخه دا غواړو. د الهاباد ولسوالۍ لاله میدان چې دی دا څو کاله جنگ پښکې سوی دی، موږ غواړو چې ورور جانا چې خپل وطن آباد کو. موږ ته مقصد پیروجي راسي، موږ نار نه موږ وو بند لرو، د چشنګو موږ پر داش پراته یو، نو موږ سړکان نه لرو، موږ پلونه نه لرو، موږ خلک ډېر رند لري.
خاغلی ګلزمان زیاته کړه چې کڅه هم دی له او کسو سره د سولې پروسې ته راغلی دی، خو وایي چې 15 تنه نور ملګری هم لري چې ډېر ژر به د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د سولې پروسې ته د راغلو وسلوالو مخالفینو څخه یو تن چې ځان نعمت الله د قرغزو د کلی اوسیدونکو وباله، په دې باب چې ولې له مخالفینو سره یو ځای شوی وو داسې وویل
اخو په دې لړن چې له دلته بار سړې بار دولت براته زما پلار بنوي زما پلار نیوي او یلا نه کبه د سیا باغه بر امن ملامت او دوی بنا کړ مشلار به زوروي وهي به ژوند څنګه وسلات په غاړه او درون ګرځې په غرو کې ستړې پړه الله کوي دلته خو د شکر سم ژوند یعنی په کور کې ښه ډیر خوندار ژوند د مور پلار سره ناسي او ټول خوشاله ما په
دې یادونه ورده چې د سولې پروسې ته د دغه راغلو کسانو په منځ کې لقمندان ګلزمان پرته چې هغه هم د 15 کلونو عمر لري نور ټول تنکی ځوانان دي چې عمرونه یې له 14 نه نیولې تر 40 کلنۍ نه پورته نه دي د کندوز د سولې د عالی شورا د ولایتي کمیټې د مشر اسدالله عمرخیل په وینا چې د دغه 14 تنو پر اتک سره په ټولیز لحاظ په کندوز کې د سولې پروسې ته د راغلو کسانو شمیر 380 تنو ته ورسید
د ازادي رادیو د 1991 کال غوره شخصیت څوک دی په هیګي د نوې کال په ورځ به اعلان کړو زمنګ واده د نوروز
د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت به نه ورځې وروسته اعلان سي پاکستاني پولیسو پرون ویل چې لسګونو کسانې د لاهور پر یوه عیسوي میشته سیمه په حمله کې د لاس درلودلو په تور نیولې دي په دې حمله کې د عیسویانو ګڼ کورونه او دوکانونه وسوځېدل نور جزات له احمد تکل سخوري
پاکستانی پولیسو په ختیځ لاهور ښار کې د عیسویانو د استوګنې پر یوه سیمه د مسلمانانو د یوې ډلې په حمله کې د لاس لرلو په تور نږدې 1.5 کسان نیولې دي زرګونو مسلمانانو پرون پر بادامي باغ نومې سیمه حمله وکړه او د عیسویانو 178 کورونه او دوکانونه یې ویجاړ کړل خو په دې ترڅ کې د سر د زیان راپور نه دی ورکړل شوی د لاهور د پولیسو یو مقام رای طاهر وویل دا کسان پرون سهار ونیول شول او په دې پیښه کې د نورو دخیلو کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي او د پولیسو عمومي مشر ملتان خان چې د پنجاب له اعلی وزیر او نورو چارواکو سره د پیښې ځای ته ورغلی و د لوټ او تالان په اړه معلومات ورکړل
چار پانچ ہزار کے قریب تھا ماپ اس کو ہم نے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش
دی بریت کون کو پڈلا کے لچلور تر پنجو زرو پورے کسان و مگد دوی د مخنیوی ل پارا ڈیرے ہلے زلے وکڑی د دوی دا عمل پرختیا نا وڑا او زر بگنون کیو د دوی بے رحمی تر دیہا د وچی کورونا ای وس وزول پولیس و وہل او لوٹ تالانے وکڑ
یہ توڑ پھوڑ کی ہے لوٹ مار بھی کی ہے
د پنجاب اعلی وزیر شہباز شریف جمنہ وکڑا چې د دې بریډ عملان بد قانون منګولو ته وسپارل شي
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حکومت اس سلسلے میں اپنی تمام ذمہ داری
زتا ستا ڈاٹ در کوم چې حکومت با پدی برخه کې خپل دندې عملی کړی حکومت با په پیخه کې ټول دخیل کسان عدالت ته وسپاري او همدارز هر زیانمنې کورنۍ ته به 200,000 روپۍ د مرستې لپاره ورکړي او هر هغه کور چې زیانمن شوی بیل زنده به ترمیم شي
کام شروع کر دیا جائے گا
په لاهور کې د عیسویانو د استوګنې پر سیمه وروسته له هغه حمله وشوه چې یو تن د جمعې په ورځ د پولیسو لخوا په دې تور ونیول شو چې ګنې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه کفري څرګندونې کړې دي پرون زرګونو عیسویانو د پاکستان په لاهور او کراچۍ ښارونو کې مظاهرې وکړې او د ځان لپاره د حکومت لخوا د امنیت د ښه کولو غوښتنه وکړه
د ژوند رنگونه او د ورکو ازنه د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې په یو راپور پسې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنري وایي چې د سوریې روانه شخړه کې د غشندوم وکړي نو د روان میلادي کال تر پایه به په ګاونډوي هیوادونو کې د سوریې د 1,000,000 کډوالو شمیر درې برابر شي د رويټرز خبري اجانس په حواله جزئیات له رضوان مراد څخه خبري
تیرونه په اردن کې یو کډوال په نوم سپتولو سره گاونډوي هیوادونو ته د سوریې د کډوالو شمیر 1,000,000 ته ورسید د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالی ادارې د یکشنبه په ورځ ویل چې د روان میلادي کال په لومړیو دوه میاشتو کې له سوریې څخه د خلکو د وتلو لړۍ په بیساري توګه پراخه شوې ده د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مشر انټونیو ګویترس په انقره کې ویل د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې څه د پاسه 400,000 کسان له سوریې څخه ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي د ښاغلي ګویترس په وینا د دغو کډوالو سم نیمایي هغه ماشومان دي چې عمرونه یې له 11 کلونو څخه کم دي د ملګرو ملتونو د دغه مقام په وینا کچیرته وضعیت همداشان دوام وکړي نو د روان میلادي کال تر پایه به د سوریې د کډوالو شمیر 2 او یا هم 3 میلیونو ته ورسیږي د رویټرز خبری اژانس پوینا اکثر کډوال ګاونډوی هیوادونو ترکیه، لبنان، اردن او عراق ته وتلی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي د سوریې د روان شخړې له امله د دې هیواد په داخل کې هم 2 میلیونه کسان بې ځایه شوي دي. که څه هم چې نړیوالې ټولنې د سوریې له کډوالو سره د 1.5 میلیارډ ډالرو د مرستې ژمنه کړې، خو UNHCR وایي چې تر اوسه پورې د دې پیسو 25% کې دوی ته رسیدلی دي. د رویټرز خبری اژانس پوینا د سوریې د شخړې د حل لپاره چې د نړۍ قوتونه په دوو برخو ویشلې دي، په نږدې راتلونکي کې کومې نښې نښانې نه تر سترګو کیږي.
د ژوند رنگونه
اوردونکو یو تنکی ځوان سره ولاړ یم، یو لاسی کراچی لري او اتر ساتونه ډول ډول شان ور سره کې دي. نوم بدی راته واخلې.
زما نوم رحمت الله دی، لغمان ولایت څخه.
دغه د خپل کاروبار پړه راته وایا.
ولا خپل کاروبار بس دغه ګوري چې بس دا کراچی کې د قسم قسم شان مو یخی دي، بس غریبی د کوینو.
دغه نمونه واخلې څه سری در سره؟
ساتونه دي، اترونه دي، چراغونه دي، د ګری ماشینونه دي، د جیب باکسه کې دي، د سپری دي،
او د غاړې هارونه خوم دي.
د غاړې کتنم دی بالکل
ښه خپل خو دې نه دی کوم لاکټ اچول نه دی سات اچول
ولا مخکې مشو پر سره چې وس مخپل شروع کړی نو شوق یې وسره نو رکشه وای دی
اترم نو وای
اترم نو وای بس لاکټ ته مغاړه ته نه چول شوق یې نو رکشه وای دی مخکې را سره شوق ډیر
ښه دغه شیان داسې خارجي ښکاری کم ځای نه راوړی
ولا خارجي خودي خو پونم د کمپنۍ راځي خو اصلا د چین نه راځي دا
به تاسو کم ځای اخلې
مونږه بس د کابل منډې نه اخلو بس دلته کراچۍ کې خرڅو
نو خدا دې دومره لری نه منډای نه کنه دومره قیمت فرق کوي خلکو ته
قیمت فرق کوي
لکه څومره په کې غټه فرزان دی د دې یو سات پاړه راته وای یا د اترو پاړه
ولا اتر چې مونږ ته راشي یو سلو شل راشي یا سل رپې راشي نو مونږ ډیر خرڅ کو چې هغه جګ جګ خرڅ کو یا په یو سلو 50 یا یو سلو ډیر خرڅ کو نو پلس شل ډیر شپې د سی غټه لري خاص سي
او ساتونه څنګه
ساتونه فعلا نم دغه سي دی په حساب نو حساب
نو څنګه دی ورځي څو پیدا کوي
د ورځي 300 سلور 100 بس دغه پیدا کوي د مخ جیب خرچه وزي پیسې نو
یوازې د جیب خرچه کړي کور خرچه وزي
د کور خرچه وزي خود سينه د سي پول خرچه نه وزي پیسې نو سي
جمعي خو تازه تیر شو په جمعي کې د سودا څنګه و
ولاز جمعي کې خو گزاره کوله د سي خاص بازار نه نو
پسرلي کې به د ګلان غوندې به د کار و غړيږي کنه
او به غړيږي خو مې روانه وي او غړيږي
او به شکه خو مې روانه ده کانو درس دی ویلې کنه
درس هم پاکستان کې ویلې ده بس دلته نه دی ویلې په دې وجه دلته غریبي کې باندې و
نو څنګه اوس خو مکتبونه شته چې وی ویلې شي
زړه مې دی چې یو کورس یا یو بل شي شروع کوم بس وی ویلې
دا غاسکر خو منز غلې
ولا از غلول خو به خې ډیر پته کړی و ډیرم پازه به نن پرې دی پاره مچ غریبي و کوسې
نو ته خدا سي ځکه ولاړې چې نه دی سړک بند کړې نه دی دغه دی پیاده روانو لار بند کړې نو ولې داس کی
بس ولا که په دې کار دې خپل ورته ایران پاتې چې هم پیسې اخلي هم دا سي نن پرې دی دغه ځنه پیسې مخلي
پیسې څوک اخلي درنه
دا خپل اسکر ته پیسې جمع کوي نفر لري خپل دی
پیسې دې پاره اخلي چې بیا کسان ته څنګه وای
هغه کسان ته څنګه وای بیا هم کامر دی او زیره شغرش بیا موږ ته ګډوډي مال بس نن پرې د سپارم
اخو بځه کې چې پیسې یوازې دا اخیستې کنه
هغه ته نیو ورکړي بالکل زنتا کارم پدې کې موجود دی
خپل ژوند کې شه ډېر خوخيږي هغه پاره راته وای
خپل ژوند کې مې خوخيږي چې زندگی مې خو وسېږي شاته مولا ستیاج نه وسېږي په دې وجه دې سره ډېر خوشاله وسې
بس خو دې هم داسې ژوند درکې
د تا بهیر کبا په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ په دې هله چې تر دې د مرو جوړ خواخاو بریالي وسی د دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمر غاډیر داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې په دغه ټلیفوني پیغامونو کې د تاسو زنی ورکوښوي عزیزان پیدا شوی دي اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی او د دغه ورکوښو عزیزانو په اړه معلومات لري ورپسې به تاسو ته هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو کړو په کومو کې چې تاسو خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوي گرانو اوریدونکو کتا سیم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولې کوي او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي کله چې ازادي رادیو ته اس ام اس را لېږئ تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 803 شمېرې له لارې نه راولېږئ. ګرانو اوریدونکو، ډېر به مونږ ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په د نننی پروګرام کې مو کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یا ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115. تاسې زموږ غږ ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږیاست. محترم دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې ټول هغه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې اوریدونکو موږ ته رالیږلې دي او د تاسو د ورکوښو عزیزانو دوستانو په اړه پکې معلومات دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام تاسو ته درواورو په کوم کې چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او ویل دي چې چا د ازادي رادیو لاله نه د دوی د ورکشوي عزیز په اړه معلومات خپاره کړی دي، خو دوی د تلیفون شمیره 900 کړی چې ویل کی. اول به د پیغام واورو، ورپسې به نور هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ځینې ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا شوي.
دا په موجوده جنوري په لومړی کې اعلان شوی چې د اندړو په ولسوالې کې سرنګ یو سړی چې اعصاب یې خراب دي، کله وایي چې د خوس او کله وایي د ګردیز یم. زه عرض کوم چې د اعلان کوونکي د تلیفون شمیره راکړی شي او یا د اعلان چې شوی دی په دوه درې خپرونه کې خپور کړی شي. د تلیفون شمیره ده 0918 1 شپږ و یو.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
زه غلام حیدر خوشالم در روزګان ولایت اوسېدم چې په حال په یلمن کې دلته یو ورک عزیز دی چې څو په دې حالت له معلومات خوړی چې مدد نیږي نو ماته دې په دې شمېره ټلیفون وکړي. نفر پیدا کری دی کابل کابل نخر چات دغه ورور په برابر باندې دی وای چې دا زموږ قریب دی په دغه تماس کې زموږ سره اړیکه ونیسې 0108 1 3 4 0108 1 3 4. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما ته هم دا وی چې دا د امازون په نوم ٹیلیفون نمبر دے در تو یو نه مستدا من بعد مستدان گوی دا پر فرش کی پتر بند کی بازم تاسکیش. السلام علیکم.
ما پیغام دا یو یو سړی دی ورس دی دا سنور کال کی چې د بسلا باندې وسیږي دا نه دی مار د غد دا سلام مرغاد ورسوالی دی په دغه ولایت کې پچره ورسوالی دی په سلام مرغاد ورسوالی دی کیا سره په خپل معلومات غواړي ودغه شمیر دی زموږ یو نه سره دی بالا خو دماغ ته تکلیف دی ودغه نن بس دی زنګو 0 0 3 0 0 0 هر څه کولای شي په دغه معلومات راشي دماغي تکلیف لري د څلور ساعته کېږي چې دوی به رسېږي طالب دې د کوچ سره راغلی دي اوس کور ته بل ځینې کور لا ورته راشي.
تحصیل ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام اوري. محترم دوستانو، اوس به زه تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه در خبره کړم په کومو کې چې د تاسو د ورکوښو عزیزانو دوستانو په اړه پکې معلومات دي. خو دغو دوستانو کوم چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، اول خو یې خپل نومونه نه دی ویلي او بیا یې د تلیفون شمیره نه دی ویلي. خو خیر، دوی د تاسو د ورکوښو عزیزانو په اړه معلومات لري. اول هغه یو تلیفوني پیغام به واخلو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی، خپل نوم یې نه دی اخیستی، خو ویلي دی چې د زابل په شاجوی کې یو اته کلن هلک له دوی سره ده.
الو، السلام علیکم رادیو ازادي، یو خبر ورور ده چې د زابل په ولایت د شاجوی په ولسوالۍ کې یو دانه هلک تقریبا د اوو اتو کالو د یلو خولې پر سر ده، تور جنګ اغوستی ده، خلکالی دی په ژبه ګونګی ده، نو دلته شاجي په ولسوالۍ کې ده که د هر چا وي وروره دغه زما شماره ورته ورکړئ، بس د انشاءالله معلومات ور په لاس ورکړم. وسلام.
که څوک دغه ماشوم په هکله معلومات غواړي نو په دې شمېره دې ورته تلیفون وکړي. د تلیفون شمېره ده 0000492190. د تلیفون شمېره به یو ورې بیا ووایم. دغه ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی، د یو اته کلن هلک په هکله چې په زابل کې او د شاجوی په ولسوالۍ کې ده معلومات لري. د تلیفون شمېره ده 0000492190. ګرانو اوریدونکو، اوس به تاسو ته هغه یو تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې یو چا ازادي راډیو ته په نامه د عبدالرحیم تلیفون کړی وو او محمد الله یې لټو.
سلام علیکم ازادي راډیو کاروونکو ته سلام وو. همدغه نه پرشه اوسې د مساکلاتو تلیفون وکړ د عبدالرحیم په نامه چې د محمود الله پوښتنه کول موږ یو دوسې د محمود الله په نامه د زایلین کار کې چې ورته کې تاسو دا درین توه واه د خپل شمیره ته واشه سم نشي او تکرار کته واشه چې ما نوټ لته لږ چې زه به شمیره یو کم چې د محمود الله په حق لکه خبر تر کوو. سلام.
دا ګران اوریدونکو وایي چې د محمود الله پاکره معلومات لري. نو ګران اورور عبدالرحیم جانه، کته د محمود الله پاکره معلومات غوړې نو دغه شخص ته تلیفون وکړه. د تلیفون شمیره ده 0000 اتیاو و څلور دوه شپږ شپږ. یو ربیا بعد تلیفون شمیره وایم 0000 اتیاو و څلور دوه شپږ شپږ. ګرانو اوریدونکو، محترم دوستانو، اوس به داسې تلیفوني پیغام تاسو ته در واورو کوم چې یو ورور له خوسته مونږ ته تلیفون کړی دی، خپل نوم یې نه دی اخیستی، خو ویلې دی چې د اسد الله پاکله کوم چې له میمنې څخه خوست راغلی او په خوست کې 15 کاله ژوند کوي معلومات لري.
پیغام دا سیدا چې د صدران په نوم یو نفر دا د میمنې راغلی چې د مقصد د په اړه معلومات غواړي. د نمبر په ځان غوي خوښ کې دا چې مقصد د خپل کړی دا ورسېږي. دا یو 15 کاله به زیږي چې خوښ راغلی ده.
راځي چې دغه د تلیفون شمیره زه تاسو ته ولولم. کیدای شي چې د اسد الله خپل خپلوان دغه محترم ورور ته تلیفون وکړي. د تلیفون شمیره ده 0000 1 شپږ 3 0 د تلیفون شمیره به یوار بیا وایم 0000 1 شپږ 3 0 0. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. راځي چې اوس هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور د هلمند له مارجې نه موږ ته تلیفون کړی دی. د یو شخص په اړه چې د اعصابو تکلیف لري معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
دا د مارجو ولسوالۍ سره په تماس کې چې اصحابي مو پیدا کړی شین کوټ دې سترګې کد کم وروري په دغه لمبان دې مستو زنګ وي صفر و خبرې نشي کولای. نو مې نه مطلب خبرې نشي کولای. صفر و صفر نه شپږ یو کلور شپږ. کدا هر مسلمانی دا راځي چې د یلمن د ماجول سوړی د ماما جواز پر چرای باندې دا تاسو کارای تر مسلمان ورور چې راځي خپل ورور پیټه.
د ورکشو عزیزانو دوستانو پروگرام تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې د یکشنبه د ماسپښین په 15 بجو کې چې تکرار یې د دوشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ، د چهارشنبه د ماسپښین په 15 بجو کې چې تکرار یې د پنجشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته غوږ پاتې شئ، کیدای شي چې تاسو هم کوم ورکشوي عزیز پیدا شئ. گران اوریدونکو محترم و دوستانو، تاسیس موږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښیست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسېد هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کوم کې چې تاسو خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوي.
یو ورځ عزیز لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنده ولسوالۍ د شهیدان د کلي اوسېدونکی ده. نومیې میلي ملاته د عبدالوسیف اکازي بچیب او حبیب ورور، څلور کاله د مخه له خپله کوره نه له خپلو انډیوالانو سره د ایران په طرف په سفر تللی وی، خو یو کاسانه له ایران په سختو کسلارو کې له خپلو انډیوالانو نه پاتې شوی وی او هوا یې مخه شوې ده. له هغې ورځې تر نن ورځې پورې د دې هېڅ حال احوال نه لرو. هر ورور هر څوک د دې د نوحید الله په اړه معلومات لري، نو مهرباني وکړئ یا زموږ څخه دې شماره زنګ ووهئ او یا دې راډیو ازادي ته خبر ورکړئ. زموږ د تلیفون شمیره ده 0 5 3 6 8. د شمارې تکرار 0 5 3 6 8.
السلام علیکم، زه اکمت الله اندی میدان وردگ در سید آبادی و لسوالی چکب تمام سکنده. ما یو رزی دامون الله فنما و رکشوهی در سالر کلکی سچه تا پتا ویسپین یک کالی دی او تری جمع پرده یو چه زنگ و ایل ایوازه که دلتا پخلوز کده یک چه تا راشوی سپده در شمیراد زنگ وی سپر و ساعتات یا شپش پیتا دوار یا پینزه سالوی شماره زر بیاد تکرارم سپر و ساعتات یا شپش پیتا دوار یا پینزه سالوی
والا کا روپے انعام لري افغانای مشه. السلام علیکم، نور محمد تخرد ولایت ولسوالی د شمی سکه په تماسی امرور دا څوار لسال کیږي. زما ورور په نوم د شیرندل نه درک سوي لري، هیڅ حال احوال نه لرو. کچیری زما خپل او یا کمانډوال حال احوال لري دا شمارې سره تماس ونیسي. سه پر او سه د نو دسیه سه پر اشته راشي یو سه د دسواشت. السلام.
نانم ور وسمت دی زړه کندهار دی روایت هم د فخرې کور سوالي هم د نام د سیمه د بلاغه د کلی سدون کې ما یو ورو نه درې سوي دی تقریبا یو میاشت کیږي. نو هلمند په ولایت کې نن یې روي سي د ګشور سوالي کې تاسو دې تفصیل بیا کړی دېشت کار دی په هر چا مستن معلومات راکړي چې دغه شمیره د کیپر اویا کې د اویا یو سل دویش تر اویا یا په شمیره بیا د کیپر اویا
ہلو السلام علیکم، زن احمد یعقوب د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ سینکار سین څخه خبر کوم چې زما ورور نوم احمد عید دی، ورکلی د اشپان څخه ولس کال کې د ورکلی کچی دی. د خپل زما ځاغه وی او یا د ځان ولان زما ځاغه وی نو په دوه شمیرې د مفر تماس نیسی سپر آیا یو پنځو درې پنځو دو پنځو څلور بل شمیرا ده سپر آیا اته څلوېښت شپږ څلوېښت درې سوه څلور بل شمیرا ده سپر آیا اته آیا پنځه نوي دوه سوه درویشت. دویم زما ورور ده مدفیل اکا په تېر دی د کوکنو د ولسوالۍ مینه خانه هم دی د عبدالغني ورور دی که په ایران کې که په افغانستان کې نه څه زنګ وهي چې لږ په ایران کې یعنې چې هر ورور بسم الله نه سره ورسره وي یا به وي یا بل ځای کار مار کړي موږ ته دغه شاره زنګ وهي 0 1 9 0 2 3 5 9 2 بیا 0 1 9 0 2 3 2 و 2 بل شماره چې 0 0 0 2 3 0 2 3 بل شماره د مو سره اړیکه ونیسئ.
زه جمال خان معصوم خیل د پکتیکا ولایت د ور ممید ولسوالۍ زخه د تاسو سره په تماس کې یم. محترم مو زمونږ یو کس ورک دی د سور په نامه باندې او د غلام زوی تقریبا شل کاله کېږي سګرته کار شاید هغه په اړه باندې معلومات راکړ. هغه $15,000 جایزه لري او هغه د پیدا په وخت کې له موږ سره په دوه نمرو باندې په تماس کې شي 0　  9װ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
تاسو والسلام.
الو، زه سردار محمد هرات ولایت در باسنګي د ولسوالۍ داندې د کلي اوسېدونکی یم. زما ورور دی په نامه د غلانڅخي، دا شپاڼس ولس کال کېږي تللی ایران ته نادرکه دی. ما ته دی په دغه شماره زنګ ووهي که دی زما غږ اوري یا بل انډوال یې اوري، 0-8-3-0-5-1-4-1. په دغه شماره دې ما ته تمان سي. د عبدل کاکا زوی دی چې ورور یې مشر ورور یې غلام الدین نومېږي، یا بل عبدالدین نومېږي، د دان دوغي دی. دا دغه اکبري وه د یارانس خزنګ ولی وو چې په نامه غلانسخي دغه سړی دی. مونږ سړي د تماس ونیسي، مونږ شماره یې نه شو نیولی. بیا که دغه غږ زما غږ دی اوري، په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي. او سلام، زه احمد غلی د هرات ولایت د شینډن اوسېدونکی یم. بسر احمد د بابو شاه محمد زوی چې د شینډن اوسېدونکی دی، 15 کاله مخکې ورک شوی دی. هر دو صورت یې دی وي چې دما غږ اوري، په دغه شمېره دې موږ سره اړیکه ونیسي. 0-9-4-6-4-6-4-6. بیا تکرارم، 0-9-4-6-4-6.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم.